په افغانستان کې د مازدیګر انتلور بجې شوې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زنور یاست نوري هرکلی کوم. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو بیرته منسجم کول ورته لومړیتوب لري.
په اوسنی وضعیت کې د امنیتي او دفاعي قواوو بیا انسجام زموږ لومړیتوب دی او په دې هکله جدي اقدامات ترلاسه لاندې دي.
ولسمشر غنی دغه څرګندونې نن د افغانستان د امنیتي روان وضعیت په اړه په یو لنډ پیغام کې وکړې. د مخکنیو ویناو په نسبت ولسمشر دغه وینا توپیر درلود.
لهجه یې تر پخوا ډېره نرمه وه، ځکه چې پخوا به د ولسمشر لهجه لږ تنده وه.
د راپورونو له مخې د کونړ او پکتیکا مرکزونه هم د طالبانو لاسته ولوېدل او د یو شمېر نورو ولایتونو په ګډون د بلخ په مرکز مزار شریف هم طالبانو حملې زیاتې کړې. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د طالبانو په وړاندې د مقاومت پیاوړی سیاسي او پوځي ځواک په مزار شریف کې شته.
مزار شریف کې بیا تر بل هر ځای ډېر زمونږ ولسی ملاتړي او همدارنګه امنیتي او دفاعي ځواکونه سیاسي او نظامي رهبري هلته شتون لري.
د افغانستان د یو شمېر نورو لویو ښارونو سقوط ته په پام آیا د کابل نیول به هم طالبانو ته آسانه وي؟
کابل اوس هغه کابل نه دی چې شل کاله مخکې طالبانو لیدلی و. په کابل کې د پاسه 5 میلیونه وګړي ژوند کوي.
په دې اړه مو د چارو د یو کتونکي نظر اخیستی. دغه راز په افغانستان کې پر رغنیزو پروژو هم روانو جګړو بد اغېز کړی.
زمونږ په اکثره ولسوالیو او ولایتونو کې چې اوس جګړه روانه ده زمونږ پروژې متوقف دي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د حقیقت صدای په اونیس پروګرام کې مو په دې اړه خبرې کړې دي. مخکې له دې چې د راپورونو خبرولو ته مخه کړو، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. احمد تکل دا خبرونه چمتو کړي دي.
ولسمشر اشرف غنی وایي د افغان وسلوالو ځواکونو د بیا سمون لپاره هڅې په لومړیتوب کې دي. د کونړ، پکتیکا او لوګر مرکزونو هم سقوط وکړ او د امریکا له څو ایالتونو څخه په کووید 19 اخته کسانو د علاج د بسترونو د کموالي خبرونه را رسیږي. السلام علیکم. پام وکړئ بشپړ خبرونو ته. ولسمشر اشرف غنی وایي د افغان وسلوالو ځواکونو د بیا سمون لپاره هڅې په لومړیتوب کې دي. په داسې حال کې چې طالبانو د افغانستان له نیمایي زیات ولایتونه نیولي او د کابل پر دروازو ولاړ دي، ښاغلی غنی وویل چې د هیواد د روان حالات په اړه له کورنیو، سیاسي او نړیوالې ټولنې سره سلا مشورې روانې دي.
پراخې مشورې مې په دولت کې دننه له سیاسي مشرانو او رهبرانو، د ولس له بېلابېلو پوړیو او نړیوالو همکارانو سره پیل کړي دي. دا سلام مشورې په چټکۍ سره روانې دي چې نتایج به ډېر ژر له هیوادوالو سره شریک شي.
ښاغلی غنی د افغان ځواکونو د بیا سمون خبر داسې مهال ورکړی چې د او نورو چارواکو هوډ څرګند کړی چې د طالبانو پر ضد به مقاومت ته دوام ورکړي. د ملي اسلامي جنبش مشر مارشال عبدالرشید دوستم او د اسلامي جمعیت ګوند د انشعابي څانګې مشر عطا محمد نور هم پرون ژمنه وکړه چې د وینو تر وروستي څاڅکي پورې به د طالبانو پر وړاندې مقاومت ته دوام ورکړي. راپورونه وایي چې طالبانو نن د دریو نورو ولایتونو کونړ، پکتیکا او لوګر مرکزونه هم ونیول. حکومتي چارواکو تر دې دمه د اسدآباد، خرنې او پل علم د سقوط په اړه څه نه دي ویلي، خو سیمه ییزو سرچینو او په ولسي جرګه کې د دې ولایتونو استازو تایید کړي چې درې وړه ښارونه د طالبانو لاسته لوېدلې دي. اوس له پلازمینې کابل وروسته په لویو ښارونو کې جلال آباد، مزار شریف او خوست پاتې دي چې لا هم دولت پکې واکمن دی. د راپورونو له مخې نن سهار وختي د بلخ ولایت پر مرکز مزار شریف ښار پراخي او بخې د راپورونو له مخې طالبانو نن سهار وختي د بلخ ولایت پر مرکز مزار شریف ښار پراخي حمله پیل کړې. د بلخ د امنیت قمندانۍ ویان عادل شاه عادل ازادي راډیو ته وویل د حمله د نهر شاهي ولسوالۍ لنګرخانه د دادیل توختي سیمو او د بلخ له څلورلارې څخه له دریو ارخونو پر مزار شریف ښار پیل شوې. کاغلی عادل زیاته کړ چې په دې جګړه کې د طالبانو پر سنگرونو په هوایي حملو کې د دې ډلې وسلوالو ته درنه تلفات اوښتي دي. لبل خواد طالبان ویان زبیح الله مجاهد لازاده رادیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې پر مزار شریف د دوی حمله له څلورو خواوو روان دي. د بلخ چارواکو دا ادعا رد کړې ده او وایي چې پر نهر شاهي او دهدادي ولسوالیو د طالبانو حملې په شا تمبولې دي. لسګونه افغانانو نن د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ ښار کې د پاکستان د سفارت مخې ته مظاهره وکړه. دا مظاهره د اګست په 14مه چې د پاکستان د جوړېدو له ورځې سره برابره ده پلان شوې وه. د پراګ اوسیدونکي حفیظ ادریس د دې مظاهرې د هدف په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
موږ افغانان او چکان خپل هغه شکایت او خپل هغه نفرت د پاکستان سفارت په مخ کې د دوی د استقلال په ورځ څرګند کړ، او په دې طریقه موږ په چکانو او په اروپا باندې غږ کوو چې پاکستان یو تروریستي مملکت ده او دا باید تحریم سي.
افغانانو له دې مخکې په ناروې، سویدن، جرمني، اتریش، برتانیا او څو نورو اروپایي هیوادونو کې هم مظاهرې کړې وې او پاکستان یې تورن کړی و چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنې کوي. لازادی رادیو خبرونه اوري. متحده ایالاتونو د ایران د تیلو پر قاچاقبرانو او یو شمیر کمپنیو چې د امریکایي چارواکو په وینا د سپاه پاسداران د اړوند قدس ځواک لپاره د ملاتړ د جلبولو هڅه کوله بندیزونه اعلان کړي دي. د امریکا د خزانې وزارت وایي په دې ترڅ کې د عمان د تیلو پر سوداګر رشید الحبسي او څو تجارتي کمپنیو چې دوه په عمان کې، یوه په لایبیریا او یوه په رومانیا کې ډېره دي بندیزونه لګول شوي دي. د دې اقدام په اساس د دې کمپنیو شتمنۍ کنګل کیږي او په ټوله کې امریکایي وګړي نشي کولای له دوی سره معاملې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په یو بیان کې وویل چې قدس ځواک د ایران د تیلو له عوایدو څخه د ورانکارو فعالیتونو د تمویل لپاره کار اخلي. انتونی بلینکن وویل چې متحد ایالات به په دې هڅو کې د ښکېلو اړخونو افشا کولو او د هغو د مخنیوي چارې ته دوام ورکړي. او د امریکا په څو ایالتونو کې د روغتونونو چارواکي وایي چې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو د علاج لپاره کافي بسترونه نه لري. د الاباما ایالت والی کای ایوی پرون جمعه وروسته له هغه بیړنۍ حالت اعلان کړ چې د امریکا د جنوبي ایالت روغتیایي چارواکو د کووید 19 د ناروغانو د مواردو د زیاتېدو خبر ورکړ. ښاغلی ایوی وویل د بیړنۍ حالت د اعلان هدف دا دی چې د روغتیایي خدماتو د مسؤلانو د فعالیت چارې اسانه شي. په اورېګن ایالت کې هم چې سیمه ایز حکومت له روغتونونو او روغتیا پلانو سره د مرستې لپاره د ملي ګارد د 1.5 سرتیرو د استولو پلان اعلان کړی، روغتونونه د ناروغانو په منلو کې له ستونزو سره مخامخ دي. د هوایی په ګډون د امریکا په یو شمیر نورو ایالتونو کې هم په کورونا وایرس د اخته کسانو د شمیر د زیاتېدو خبر ورکړل شوی.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کمو غوښتي وی چې دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکی همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو بیرته منسجم کول ورته لومړیتوب لري او په دې برخه کې جدي اقدامات کوي. ولسمشر غنی دغه څرګندونه نن د افغانستان د روان امنیتي وضعیت په اړه په یو لنډ ویډیوي پیغام کې وکړه او ویل چې هڅه کوي په هیواد کې د بې ثباتۍ د لا پراختیا مخه ونیسي. د ولسمشر د نننیو څرګندونو نور تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په ولایتونو د طالبانو د ولکې په پراخېدو سره افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو بیا انسجام ورته لومړیتوب لري او په دې برخه کې جدي اقدامات ترلاسه لاندې دي. ښاغلی غنی د شنبې په ورځ په ویډیوي پیغام کې په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه ویلي چې روان دي چې د بې ثباتۍ لا پراختیا د تاوتریخوالي او د خلکو له بې برخلیک کېدو مخنیوي وشي.
در حالی کې میدانم
په داسې حال کې چې پوهیږم چې د حال او راتلونکي په اړه اندېښمن یاست، تاسو ته ډاډ درکوم چې د جمهور رئیس په توګه مو زما هڅه پر دې ده چې د بې ثباتۍ له لا پراختیا، تاوتریخوالي او د خلکو له بې برخلیک کېدو مخنیوی وکړم. د یو تاریخي رسالت له مخې هڅه کوم چې د افغانستان پر خلکو په تپل شوې جګړه کې تر دې زیات بې ګناه خلک ونه وشل شي، عام تاسیسات را نشي او بې ثباتي دوام پیدا نکړي.
ښاغلی غنی دغه شان وویل چې د یوې مناسبې حل لارې لپاره یې له ګڼو سیاسي رهبرانو، مشرانو او نړیوالو همکارانو سره سلا مشورې پیل کړې چې ډېر ژر به یې پایلې له ولس سره شریکې شي. د افغان ولسمشر دا څرګندونې داسې مهال دي چې په افغانستان کې د جګړو د پراخېدو تر څنګ د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د کشالې د حل لپاره خبرې هم روانې دي. افغان حکومت او زلمی خلیلزاد هڅه کوي چې طالبانو ته د تاوتریخوالي د کمېدو په اړه یوه طرحه وسپاري. له دې وړاندې ښاغلی خلیلزاد د افغانستان لپاره د تورکا پلس ناستې له استازو سره په دې اړه خبرې کړې او یوې اعلامیې هم خپره کړې وه چې د افغانستان د اوسني بحران پر حل کېدو پکې ټینګار شوی و. په دې اعلامیه کې د قطر په کوربتوب د امریکا، چین، برېټانیا، پاکستان، ازبکستان، اروپایي ټولنې او یو شمېر نورو هېوادونو نظرونه هم اخیستل شوي او د افغانستان د کشلې دواړو خواوو ته وړاندې شوي دي. له دې سره هممهاله د افغانستان د مصالحې عالي شورا ویان فریدون خزون هم ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت طالبانو ته د قدرت د شریکېدو طرحه د تاوتریخوالي د کمېدو په شرط وړاندې کړې ده. نوموړی وایي په دې طرحه کې د سیاسي ګډون او تر څنګ یې په یوې سیاسي هوکړې هم خبرې شوي دي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې طالبانو شاوخوا د 13 ولایتونو مرکزونه نیولي او د یو شمېر نورو ولایتونو په مرکزونو یې هم جګړه روانه ده.
و مرغل چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو بېرته منسجم کول ورته لومړیتوب لري. ولسمشر غنی دغه څرګندونې نن د افغانستان د روان امنیتي وضعیت په اړه په یو لنډ پیغام کې وکړې. په دې اړه مو مخکې د ازادي راډیو د ترشن اسمان لاندې خبرونه کې میلمنو د افغانستان د روان وضعیت په اړه خبرې وکړې. د ولسي جرګې د پخوانی غړي شکر بارکزی هم په دې بحث کې ګډون درلود. د اغلی بارکزی لنډې څرګندونې به واورو چې د ولسمشر د غنی د نننۍ وینا په اړه یې کړې دي.
زما په هم په دې پیغام کې نوې او تازه خبر همدغه و چې موږ لږ نور هم باید انتظار وکړو ځکه چې ولسمشر ویل چې لا سلا او مشوره کوي، مګر لهجه یې تر پخوا ډېره نرمه وه ځکه چې پخوا به د ولسمشر لهجه لږ تنده وه، مګر نن لهجه یې کاملا متفاوته وه او دغه په دې معنا باندې وه چې یعنی ولسمشر ته هر تصمیم نیول کیږي چمتو دی چې هغه تصمیم ومني.
شکریا مبارک زی. و د ولسمشر د نننۍ پیغام د نننۍ وینا تر خپرېدو مخکې داسې ګونګوسې خبرې شوې وې چې ښایي ولسمشر نن په وینا کې مهمې څرګندونې وکړي. داسې هم ویل کېده چې د افغانستان حکومت چمتو شوی دی چې البته ولسمشر چې واکې وې موقتې ادارې ته وسپاري. خو نن ولسمشر اشرف غنی په لنډ ویډیوي پیغام کې وویل چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه به بیرته سره منسجم کړي او هڅه کوي چې په هیواد کې د تاوتریخوالي د لمنې د پراختیا مخنیوی وکړي. ولسمشر اشرف غنی دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې طالبانو د افغانستان د ولایتونو د مرکزونو د چټکې نیونې په ترڅ کې دغه راز د کونړ او پکتیکا مرکزونه هم نیولي دي او د یو شمېر نورو ولایتونو په ګډون د بلخ په مرکز مزار شریف هم طالبانو حملې زیاتې کړې دي. لومړی به د کونړ د مرکز د اسدآباد د سقوط په اړه چې په څه ډول باندې نن د طالبانو لاسته ولویده له خپل خبریاله واورو. کراته وایي چې آیا په اسدآباد کې جګړه وشوه او که مخکې کوم جوړ جاړی شوی و چې اسدآباد د طالبانو لاسته ولویږي؟
نن نوري صاحب د اسدآباد د نیولو پر مهال هیڅ جګړه نه شوي، هیڅ ډز نه دی شوی، خو د کېدې شي چې څه جوړ جاړی شوی وي. د دین وړاندې د اسمار ولسوالۍ تیر شپه همدارنګ دانګام او شلتن تخلیه شوی وي، هغه طالبانو نیولې وي. د حکومت لومړنی خط چې وو د جنگ هغه شګل تر راغلی وو، هلته دوی ځای په ځای شوي وو افغان ځواکونه. خو نن ماسپخین درې بجې د ولایت د مقام نه، قومندانۍ نه، ملي امنیت نه د ولایت رهبري راووتله او د ننګرهار په طرف باندې حرکت وکړ. د هغې څخه وروسته تقریبا درې بجې او 38 دقیقې وسلوال طالبان چې په رینجرو کې سپارو وو، د پولیسو او د اردو په رینجرو کې سپارو، هغه د اسدآباد مرکزي چوک د شهیدان چوک ته راورسېدل او بیا قومندانۍ او ولایت او ملي امنیت طرف ته لاړل. د دې نه وړاندې یو شمېر خلک چې دغه خلا رامنځته شوی وو، د دې نه په استفادې قومندانه یو ولایت ته نوتی او سچوري وک او جګړه نه شبي التا او پرام نتوګه باندې خو کله چې طالبان نه وتلی او څو ډز یې وکړي امکان دا لري چې دا د خوشاله ډز وي.
په نورو ولایتونو کې مو د لوړپوړو سیاسي او امنیتي چارواکو په اړه بیلابیل راپورونه درلودل، یو شمیر هم لکه چې په هرات کې وسلوال طالبانو ته تسلیم شوي وو. د کونل د چارواکو برخلیک څه شو؟ هغوی څه شول؟
هو یو دغه دا د والی امنیت قومندان او همدارنګ د ملي امنیت رئیس دا ټول د ننګرهار طرف ته تللي دي چې نیول شوي نه دي، نه تسلیم شوي تر اوسه پورې. خو یو شمیر ولسوالۍ چې لا اوس هم هلته افغان ځواکونه پراته دي، ولسوالان دي، امنیت قومندانان د ولسوالیو، د هغوی سرنوشت نه دی معلوم او هغه دننه په درو کې دي. مثلا د چپې درې ولسوالي هغه لري پرته ولسوالي ده، هغه فعال و اوسه پورې. همدارنګه د مانوګي ولسوالي، د وټپور ولسوالي چې د هغوی لارې بیرته په مرکز اسد آباد باندې د هغوی راوتل بل مشکلې، تر اوسه پورې هغوی لا فعال دي تر خپل ولسوالیو کې دي.
د افغانستان نورو لویو مهمو ښارونو سقوط په پام سره کونړ او نورستان خو لکه خور او ورونه دي. د نورستان وضعیت څه ډول دی؟
د نورستان وضعیت لکه څنګه چې ما مخکې وویلې، د هغې هم دوه ولسوالۍ څلور ولسوالۍ نیول شوي له دې نه وړاندې. د دواب منډول مخکې نیول شوی وي، بیا تقریبا د دغې میاشتې د رواني میاشتې په پنځمه نیټه باندې د کامبیش او برګی مټال ولسوالۍ ونیول شي چې هغه د کونړ د غازی آباد او ناړۍ ولسوالۍ سره شریکې پرتې دي. همدغې لاره باندې دي او اوس یوازې مرکز واما ولسوالۍ، وان پیګل ولسوالۍ چې دا هم د پیج درې په لاره پرته ده چې مرکز اسد آباد ته راوځي دا خلک، نو دغه پاتې دي. او په لویدیځ نورستان کې یوازې نورګرام ولسوالۍ پاتې ده چې هغه حکومت سره خو چې بغیر د تیارو او د تشینه دغه چارواکي د نورستان نشي راوتلی، نو لاره پې بندیږي او مشکلات سره مخامخ کیږي.
مننه کور ودان. قدرمن اوریدونکو، وامردل چې د کونړ مرکز اسد آباد هم د طالبانو لاسته ولویده. طالبانو چې تر دې مخکې د افغانستان د یو شمیر مهمو ولایتونو مرکزونه نیولي، د یو بل مهم ولایت پر مرکز مزار شریف هم حمله زیاتې کړې دي. د بلخ چارواکو ویلي چې وسلوالو طالبانو له سهار وختي رئیس پر مزار شریف له څو لورو بریدونه کړي دي. د مزار شریف د وروستي وضعیت په اړه به بل خبریال له خپل خبریال نه واورو. خبرونه تخره غلاس ک راته وایي چې اوس هلته په مزار شریف کې وضعیت څه ډول دی؟
په مزار شریف ښار باندې د طالبانو حمله په شاتم بول شوې. په شمال ځون کې د طالبانو پر ضد د جګړې قماندان جنرال عطا محمد نور وایي چې پر مزار شریف ښار یې د طالبانو حمله چې له سهار رئیس پیل شوې وه، شاوخوا یوه بجه په شا وتنبوله. او په دغه جګړه کې چې ترسره شوې د مزار شریف په غربي دروازه کې طالبانو ته تلفات اوښتي دي. ښاغلي نور نن شنبه رسنیو ته وویل چې طالبانو په درې نورو مختلفو سیمو لکه امام بکری، تختپل او همدارنګه په لنګرخانه سیمه کې چې د بلخ ولایت نهر شاهي او دهدادي ولسوالۍ ته مربوط کیږي تحرکات درلودل او د دوی تحرکات دفع شوي دي. دول چې د افغان امنیتي ځواکونه ولسي پاتون کوونکو په همغږۍ عملیات د طالبانو پر ضد روان دي. او همداراز د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه عادل څو شېبې وړاندې له ازرې اړو سره خبرو کې وویل چې په نهر شاهي، دهدادي او بلخ ولسوالۍ کې د طالبانو پر موازی د ام نهویش تیارو بمبارد کړی چې پکې طالبانو ته درانه تلفات اوښتي. خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. نن سهار د طالبانو یو ویاند د غلام مجاهد دا وکړه چې له څلوري لوري پر مزار شریف ښار باندې ډلیزې حمله کړې، خو د بلخ امنیتي چارواکو وایي چې طالبانو هیڅ ډول پرمختګ نه دی درلودلی.
طالبانو پر مزار شریف حمله داسې مهال کړې چې پرون د ملي اسلامي جنبش ګوند مشر مارشال عبدالرشید دوستم او دغه راز د جمعیت اسلامي د بیلې شوې ډلې مشر عطا محمد نور په مزار شریف کې په یوه غونډه کې د شمال د وضعیت په تېره بیا د بلخ او د فاریاب د مرکز میمنی د امنیت ټینګلو ټینګېدو لپاره پر لارو چارو خبرې وکړلې او په د طالبانو پر ضد د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ لپاره د ولسي مقاومت پر همغږي او یووالي ټینګار وکړ. دغه راز د دغه مقاومت مشري هم عطا محمد نور ته سپارل شوې ده. یعنی په دې معنا چې اوس د جګړې په لومړۍ کرښه کې د عطا محمد نور په تر مشرۍ لاندې ځواکونه جنګېږي.
نوری صاحب تیره چهارشنبه ولسمشر محمد اشرف غنی بلخ ولایت سفر درلود. ولسمشر په دغه سفر کې یو نظامی کمیسیون په شمال کې جوړ کړ چې طالبانو پر ضد به له بدخشان تر فاریاب پورې په شمال او شمال ختیځ کې د طالبانو په وړاندې جګړه پر مخ بیایي. دا کمیسیون په دې کمیسیون کې جمعه خان همدرد جهادي قماندان پخوانی، محمد محقق د وحدت حزب مشر، همدارنګه د جنبش اسلامي ګوند مشر مارشال دوستم او درګه د جمعیت د بیل شوی جبهې مشر ښاغلی عطا محمد نور دغه کمیسیون غړیتوب لري. تر دې مخه ویل شوي وو چې د جګړې رهبري به مارشال دوستم ته ورکول کېږي، خو دوی تېره ورځ یوه ګډه ناسته په مزار شریف کې درلوده او په دغه ناسته کې دوی دې توافق ته ورسېدل چې دوستم به په شمال کې له فاریابه تر بدخشانه ولسی پاسون کوونکي همغږي کوي او مزار ته به راغواړي د جګړې د تقویت لپاره او د جګړې په کرښه کې به د ولسی پاسون کوونکو د ټول افغان امنیتي قوتونو قمانده به د عطا محمد نور په لاس کې وي.
مننه کور ودان عطا محمد نور او مارشال دوستم چې دونی ملسیزی او بیا دولسیزی مخکې هم په شمال کې د طالبانو پر ضد خونړۍ جګړې کړې دي، ژمنه کړې چې د خپل وینو تر وروستۍ څاڅکې پورې به مقاومت دوام ورکوي. دغه راز پر مزار شریف د طالبانو د پراخو بریدونو په اړه د افغانستان کورنیو چارو وزارت میرویس ستانکزي نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو په وړاندې د مقاومت پیاوړی سیاسي او پوځي ځواک په مزار شریف کې شته. د ښاغلي ستانکزي د څرګندونو یوه برخه به واورو.
د شهرانې په شاوخوا سیمو کې کافي اندازه قوتونه شته زمونږ، او عین وخت کې په بلخ کې مزار شریف کې بیا تر بل هر ځای ډېر زمونږ ولسی ملاتړي او همدارنګه امنیتي او دفاعي ځواکونه سیاسي او نظامي رهبري هلته شتون لري. په فاریاب میمنې باندې دوی تېره شپه برید وکړ او زمونږ امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې دوی برید په شاو تمبې په ډېر قوت سره زمونږ امنیتي او دفاعي ځواکونه جمع نور هغه ولسی ملاتړي وتوانېدل چې د قاري شوای په نامه د یو سر ګروپ په ګډون باندې تر څلوېښتو زیاتو طالبان ته مرجوب لواړی.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان میرویس ستانکزي څرګندونه وی چې د مزار شریف د فاریاب د مرکز میمنی او د غراز د پکتیکا د مرکز شرنی د روسي امنیتي وضعیت په اړه نور معلومات راکول. البته د یادونې وړ بولو چې شرنه هم د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلې او فاریاب یوازنی، البته د بلخ له مرکز پرته، د افغانستان شمال یوازنی ولایت دی چې مرکز تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو لاس ته نه دی لوېدلی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو خبرونه کوو. دغه راځه وړاندې د ازادي راډیو د دوه اونیزې خبرونه د حقیقت څه دی او د ځوانانو لپاره تاندې څنګه هم هیروي. د حقیقت څه دی په اونیزې خبرونه کې مو په افغانستان کې په رغنیزو چارو د روانو جګړو اغیز څېړلی دی، خو بیا هم په امنیتي موضوع کې تم کیږو. د افغانستان روان امنیتي وضعیت په بیړه د بدلون په حال کې دی. دغه راز په دې وروستیو کې داسې غوښتنې هم مطرح کیږي چې افغان ولسمشر اشرف غنی د واک یوې موقت ادارې ته وسپاري، خو له بلې خوا داسې ویل کیږي چې طالبان ټینګار کوي چې کابل د پرته له څه شرطه دوی ته وسپارل شي. احمد چبر په دې اړه د سیاسي چارو لکتونکي په کاناډا کې میشت منیر احمد سره مرکه کړې او په پیل کې ترې د دې سوال او په پیل کې نوموړی د دې سوال په ځواب کې چې یو وخت حکومت د طالبانو د سولې وړاندیزونه نه منل، اوس طالبان نغیړي کوي، نو سوله به څرنګه وشي؟ او دې ته په پام چې طالبانو د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو مرکزونه ډېره په اسانۍ ونیول، آیا کابل به هم د دوی لپاره ډېر اسانه وي چې هغه لاندې کړي؟
دا پوښتنه ډېره ستونزمنه ده. اول دا چې تر اوسه پورې
چې طالبانو درې د سولې او جوړجاړي په حق له خامغه په خونه درې دی چې مونږ به د بری په اسمان کې سپاره کابل ترازو. مګر خبره په دې کې ده چې کابل اوس هغه کابل نه دی چې شل کاله مخکې طالبانو لیدلی و. په کابل کې څه د پاسه 5 میلیونه وګړي ژوند کوي. کابل ډېر پراخ شهري او مدني انفراستراکچر لري. په کابل کې د افغانستان د ټولو قومونو او د ټولو ولایتونو استازي نمایندګان اوسېږي. په افغانستان کې په د افغانستان دولتي مرکزي فعالې ادارې چې تقریبا د هیواد زیاتو خلکو ته کار او وظیفې او مشغولیتونه پیدا کوي. نو د کابل تر اتک د کابل نیول دا اسانه خبره نه ده. او په کابل کې
وبخشي که چېرته ستاسو دا خبره ومنل شي چې په کابل کې تغیرات راغلي دي، خو عین تغیرات په د افغانستان په دوه نورو لویو ښارونو کې هم راغلي و، لکه کندهار او هرات، خو طالبانو هغه ښارونه لاندې کړل.
دا منم چې په هغه ځایو کې د طالبانو برای ډېر عوامل لري. یو دا چې د افغانستان امنیتي ځواکونه دا ظرفیت نه درلود چې په یو وخت ټولو ولایتو ته رسیدګي وکړي، او ضمناً په هغو ولایتو کې یوازې ساتونکي پاتې وو چې هغه جنګي قطعات نه دي. که چېرې طالبانو د مثال په ډول په قندوز کې د قلوردو قرارګاه نیولې وي، د قلوردو ټول جنګیالي په نورو ولایتو کې په وظایفو مصروف وو. په قرارګاه کې د 300 عسکر پراته وو چې هغه هم جنګي عسکر نه وو. د هغې نیول دا کوم په نظامي لحاظ باندې کومه ډېره معجزه آسا لاسته راوړنه نه ده. همدغه وضعیت د ولایتونو او د ولسوالیو په امنیت قمندانیو او د ولایتو په دفترونو او د ولسوالیو په دفترونو باندې دی چې هغو څه کم 10-15 شل یا ډېر زیات 100 ساتونکي درلودل. نو دغه څه چې طالبانو تر اوسه ترلاسه کړي دي په نظامي لحاظ باندې دا کوم لوی جنګي مهارت او بری نه شي ثابتېدلی. مګر دا باید په پام کې ونیسو که چېرې طالبان دا ولایتونه کې خپاره وي او دوی مجبور دي چې دوی د کابل د نیولو لپاره خپلې جنګي قواوې راټولې کړي، په کابل کې د 5 میلیونو انسانانو لپاره د طالبانو حداقل 30 جنګیالي په کار دي. دوی مجبور دي دغه ولایت چې نیولي دغه بیرته خوشي کړي.
دلته ولې دا خبره ومنل چې په کابل کې چې دا کوم کسان دي دا ټول د افغانستان له حکومت دفاع کوي، ځکه چې په دې نورو ولایتونو کې چې طالبان ورغلي دي، مثلا په غزنی کې هغه د والی هم حکومت نیولی دی له طالبانو سره هغه جوړ شوی وو، په هرات کې اسماعیل خان له طالبانو سره یو ځای شو او ویډیوګانې هم خپرې کړې، او همداسې په ځینو نورو ولایتونو کې. نو دا امکانات هم شته، خلک ډېر په تنګ دي، ممکن په کابل کې د حکومت دننه ځینې کړۍ له طالبانو سره لاس یو کړي.
او د اسماعیل خان په باره کې باید وایم چې هغه له طالبانو سره تماسونه او ارتباطات له پخوا درلودل، او دا د تعجب وړ نه وه چې هغه د هغوی سره خواخوږي او حتی تسلیمي ورته اعلان کړه. مګر په مجموع کې که چېرې وکتل شي په هېواد کې جګړه په دوه بودو روانه ده. یوه جګړه د امنیتي ځواکونو او د طالبانو د جنګلې ترمنځ ده، دوهمه جګړه د طالبانو او د ولسي خلکو ترمنځ ده. دا جګړه تر اوسه پیل شوې نه ده. ولسي خلک مصالح نه دي، ولسی خلک په نظامی تشکیلاتو کې نه دي. هغه ته وخت په کار دی چې په روزمره ژوند کې د طالب قساوت وویني او هغه ته خبرګون وخی.
په کاناډا کې مېشت د سیاسي چارو کتونکو منیر احمد چې د افغانستان روان امنیتي وضعیت په اړه خپل نظر سره شریکو.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
معنی
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت زبیر نه خوشم چې ګډون نه فکر کوي.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګان
چوپانه او دریا کندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي د
تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
په همدې سره د خبرونې دوهمه برخه ته ورسېدو وړاندې د ازادي رادیو دوه ونې خبرونې مهیروي د ځوانانو لپاره تاندې څنګ یو حقیقت څه دی په حقیقت څه دی خبرونه کې مو په افغانستان کې پر رغنیزو پروژو د روانو جګړو اغیز څېړلې. خو په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته چې احمد تکل چمتو کړی دی.
ولسمشر اشرف غنی وایي د افغان وسلوالو ځواکونو د بیا سمون لپاره هڅې په لومړیتوب کې دي. بخښنه غواړم. ښاغلی غنی نن وویل چې د هیواد د روان حالت په اړه له کورنیو سیاسي اړخونو او نړیوالې ټولنې سره د ده سلا مشورې روانې دي. طالبانو نن د دریو نورو ولایتونو کونړ، پکتیکا او لوګر مرکزونه هم ونیول. د یو بل خبر له مخې طالبانو نن سهار وختي د بلخ ولایت پر مرکز مزار شریف ښار پراخې حملې پیل کړي. سیمه ییز چارواکي وایي چې طالبانو ته په دې جګړو کې درانه تلفات اړولي دي. لسګونه افغانانو نن د چک جمهوریت په پلازمینه پراخ ښار کې د پاکستان د سفارت مخې ته مظاهره وکړه. دا مظاهره د اګست په 14مه چې د پاکستان د جوړېدو له ورځې سره برابره ده پلان شوې وه. د چک جمهوریت د ولسی جرګې مرستال ټوکیو او کامورا چې په دې لاریون کې ګډون کړی و پر پاکستان غږ وکړ چې د طالبانو لملاتړ لاس واخلي. متحده ایالاتونو د ایران د تیلو پر قاچاقبرانو او یو شمیر کمپنیو چې د چارواکو په وینا د سپاهي پاسداران د اړوند قدس ځواک لپاره د ملاتړ جلبولو هڅه کوله بندیزونه اعلان کړي دي. او د امریکا په یو شمیر ایالاتونو کې د روغتیايي چارواکو کول قوله ویل شوی دی چې په کووید 19 ناروغي د اخته کسانو د علاج لپاره کافی بسترونه نشته.
او اوس هم پام وکړئ سپورتي خبرونه ده.
دا کرکټ لوبي افغان لسکرانه لوبډله د لوبو لپاره بنگلاديش ته ځي. دا لوبډله به راتلونکي سپتمبر میاشت کې هغه هیواد ته سفر وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي دي چې افغان لوبډله به له کوربه لوبډلې سره 15 ورځنۍ او یوه څلور ورځنۍ لوبه وکړي. دا لوبه د سپتمبر له 15 نیټې پیل او د همدې میاشتې تر 16 نیټې پورې به دوام وکړي. د آزادې مبارزې روسي مسلمان لوبغاړی حبیب نور محمدوف له آزادې مبارزې سره تر مخکې وروسته په رسمي توګه د فوټبال لوبه ته مخه کړه. د راپورونو له مخې حبیب تازه د روسي هیواد د فوټبال په درېمه درجه لیګ کې د لویژن دینامو لوبډلې سره د لوبې دوه په موخه تړون کړی او د کرکټ نړیوال شورا پر راتلونکي شل اوریزو نړیوال جام سیالیو کې ګډونوالو هیوادونو ته د سپتمبر میاشتې تر لسمې وخت ورکړی چې خپلې لوبډلې اعلان کړي. د راپورونو له مخې نړیوال شورا سپارښتنه کړې چې هر بورډ ورته 15 کسان معرفي کړي چې 15 په لوبغاړي وي او پاتې 8 کسان به کارمندان. د شورا وایي د کورونا وبا عمله د لوبغاړو شمیر 15 کړي خو خبر ورکوي که کوم هیواد نور لوبغاړي لوبډله کې شامل وي نو مصارف پي باید په خپل غاړه وي. د کرکټ نړیواله شورا داسې مهال دغه خبر ورکوي چې افغانستان یادو لوبو ته نږدې شل ورځې وړاندې لوبډله اعلان کړي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
جګړه یوازې د خلکو وژل او د سیمو ورانیدل نه دي، بلکې د بیا رغونې مخنیوي هم دی. د افغانستان د کلو پراختیا وزارت اوس مهال ټول هیواد کې د 15.8 میلیارد افغانیو په ارزښت نږدې 15,904 اتیا پراختیايي پروژې لري. خو د دې پروژو په عملي کېدو د جګړې اغېز څه دی؟ حملند جګړې لامل څومره رغنیزي پروژې چې کلیه ولسوالۍ ورته اړتیا لري درېدلې او هغه سیمو کې چې تازه پر طالبان حاکم شوي د پروژو د عملي کېدو برخلیک څه دی؟ دا او نورې مهمې پوښتنې نن د حقیقت څه دی خبرونه کې د افغانستان د کلیو پراختیا وزارت له معین ښاغلي پوپال حبیبي صاحب سره تر بحث لاندې نیسو. موین صاحب خراغ لاس ازادي رادیو ته
سلام. تاسو درنو اوریدونکو ته
جګړې د کلیو پراختیا وزارت پر غنیزو پروژو څومره بد اغېز کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم در صدام مخه خو مننه چې دغه وخت کې فرصت راکړل چې د خپل ایوادونو سره د زموږ وزارت پرمندګي زموږ برنامه او هغه مشکلات چې موږ تر پیښې دغه شریک کمه دقیقا د جګړه په هر څه تحصیل لري پر غنیزو چارو بیا ډېر زیات تحصیل لري ځکه چې جګړه خو هغه پدیده ده چې موږ تاسو یې دا د نتیجه ګورو نتیجه هم د ده لیدلې ده زمونږ په اکثره ولسوالیو او ولایتونو کې چې اوس جګړه روانه ده زمونږ پروژې پکې متوقف دي موږ خپل کارونه تقریبا زمینی کړي دي هغه هم په خاطر باندې چې حتی یا خو عملا جګړه روانه ده او یا دا چې هغه ساحې چې اوس موقتا د مخالفینو لاس ته لوېدلې دي موږ نشو کولی چې هلته اطمینان حاصل کړو چې آیا زمونږ دغه پرسونل او زمونږ کارونه به مطمئن وي تضمین شته یا نشته د ټولو مهمه دا ده چې موږ په یو پروژه باندې میلیونونه افغانۍ مصرف وکړو بیا هغوی په ډېر اسانۍ سره تیل پرې واچوي ویسدي یا یو بم ورته کېږدي ونړی نو په دې خاطر باندې دغه تضمین چې نشته نو موږ مجبور استو چې خپل کارونه د یو څه موقت وخت لپاره متوقف کړي دي.
عملا اتویش ولایتونو کې هغه څه چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي جګړه روانه ده یعنی په همدې اتویشتو ولایتونو کې رغنیزې چارې په ټپه ولاړې دي.
نه ولایتونو کې خو بیا ولسوالیان شته چې هلته د تقسیمات شته چې کوم ولسوالۍ کې جګړه ده او کوم ولسوالۍ کې جګړه نشته او بیا حتی کلو باندې یعنې په هغه ځای کې چې موږ مشکلې امنیتي ونه لرو هلته موږ کار کوو داسې نه ده چې موږ به پاتې ولایتونو کې هلته جګړه وي په یو ولسوالۍ کې او موږ نورو ولسوالۍ کې چې هلته مشکلې امنیتي نشته جګړه نشته هلته موږ خپل کار ودرو یوازې په هغه ساحه کې چې یا مخالفینو لاس ته ولوېدلې ده یا هم عملا په کې جګړه روانه ده هغه ساحو کې په کوم ولایت کې که لس ولسوالۍ وي په دوه ولسوالۍ کې امن وي او سوله وي جنگ نه وي هلته موږ کار کوو اتو ولسوالۍ کې چې دا مشکلات ولري موږ خپل کار درولی
مون صاحب په هغه سیمو کې چې جګړه په دغه تېرو دوه وروستیو میاشتو کې تیزه شوې او چټکه شوې ده څومره پروژو ته زیان رسیدلی دی یا عملاً وړاندې ورته تاسې اشاره وکړه چې سوځېدلي یا تخریب شوي دي
موږ د دې ارقامو په راټولولو کې استو ولې زمونږ دفترونه په ځینو برخو کې چور شوي دي زمونږ په دفتر کې سنګر نیول شوی دی زمونږ دفتر نه مثلا دا وروستۍ قضیه د بادغیس وه چې طالبان عملاً زمونږ دفتر کې د بام نه یې په خلکو ډزې کولې دغسې چارې شته دی ولې موږ دقیق ارقام په راټولولو کې استو لا تر اوسه همدغه ارقام نه دي راټول کړي او هغه مې دا دی چې دغه ساحې تبادله کېږي زر زر د یو بل لاس ته ولېږي نو موږ نشو کولی چې هغې ځینه دقیق ارقام راټول کړو او تاسو سره شریک
کړو اوس مال د هېواد په کچه څومره پروژې تر کار لاندې دي
موږ په 1400 کال کې تقریبا 40,000 تایید شوې پروژې لرو چې هغې کې موږ 15,500 تمویل کړي دي او اته زره تقریبا د کار لاندې دي او وزرو درې سوه شاوخوا کې دا تکمیل شوي دي په دې کال کې چې تاسو مخکې هم هغه اشاره ورته وکړه د څه د پاسه 15,000,000,000 افغانیو په بودیجه باندې چې دې سره تقریبا تر اوسه پورې موږ ولس ته څه د پاسه 1,000,000 کاري ورځې ایجاد کړي دي هغه اساسي هدف په دې د انکشافي برنامو کې زموږ یو دا ده چې ولس ته کار پیدا کړو ولس په کار باندې کړو یعنې دغه پروژو په تطبیق سره موږ څه باندې 1,000,000 کاري ورځې خپل ولس ته کاري ورځې چې هغه کې پیسې دي اخیستې دي ایجاد کړي دي او دوی کار کړی دی
که جګړه دوام وکړي او پروژې په همدې ډول باندې چې تاسو وړاندې یادونه وکړه ودرېږي بدې پایلې به یې څه وي
واضح ده چې پایلې خو یا دا دي چې دا تاسیساتونه نه کېږي جګړه خو تاسو ګورئ چې نه ګوري یا هغې سره تحقیق نشته چې کوم بلډنګ وران کمه کوم وران نه کمه کوم تاسیسات وساتم کوم تاسیسات وران کمه عملا زمونږ تاسو ګورو چې په کلو کې ورانۍ رامنځته کېږي او کله منفي تاثیر به یې دی چې زمونږ په هغه ساحو کې بیا انکشافي پروګرامونه نشو مخته وړلی هغه هم علت یې واضح دی چې هغه ساحې چې هلته د دوی په ولکه کې را ځي هلته قوانین نه مراتېږي او چې قوانین مراعت نه شي موږ هلته خپل پرسونل یا هغه خپل کارمندان بدون د دنه چې د هغوی امنیت په تضمین شي موږ یې په خطر کې نشو اچولی نو معمولا د پروژې موږ دندنې کوو او په هغه ساحو به تمرکز کوو چې هلته امنیت دی او مشکل نشته قوانین دي او د حکومت تر ولکې لاندې دي
اوس هغه سیمې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي موین صاحب که د هغوی تر ولکې لاندې په همدې ډول باندې پاتې شي ساسي دغه اوږدمهاله یا په اصطلاح د لنډمهاله او یا د هغه پروژو چې د خلکو لپاره اړینې دي برخلیک به یې څه
مونږ په دې باره کې مونږ لا تر اوسه دقیق تصمیم نه دی نیولی. ولې واضح ده چې په هغه ساحو کې چې مخالفین دي، ما مخکې اشاره ورته وکړه چې هلته هیڅ نوه قوانین نشته، مونږ به مشکل یې چې هلته خپل کارونه مخته بوزو. زما نظر دا دی چې یو عمومي بحث باید په دې باندې مونږ رهبري سره وکړو چې دې سره معلومه خبر دا ده چې هلته چې جنگ دی، هلته چې ویرانی ده، هلته چې د خدماتو نشتون دی، هماغه سره کې دوی حاکم دي او دوی نه پرېږدي چې خدمات ورسیږي، نو مونږ به هلته څنګه کار وکړو؟ وضعیت بېخي معلوم ده. همدغه اوس هم چې هغه صاحب کې لیدلی دي، ما مخکې اشاره ورته وکړه چې زموږ دفترونه پکې چوپ شوي دي، زموږ دفترونه نه دوی پوستې جوړې کړي دي، نو هلته به مونږ څنګه کار مخته وړلی شو؟
بیل شاکه چې د هر ادارې سره د اے او بی پلان شته دی، اوس چې د پروژو په درېدل رامنځته کېږي، نو حتما د بودیجې د لګښت مسله هم ده چې کمیږي. در حال کې چې د دې یو مهم کار ساسل خوان خلکو ته د کار پیدا کول، اوس بدیل پروګرام ورته شته.
مونږ د الحمدلله په دې برخه کې ډېر قوي استو او امکانات ډېر لرو. مونږ سره داسې پروژې په عامه ساحو کې عملاً د کار دپاره شته دی چې مونږ ورته پیسې نه لرلې. مونږ ډیزاین شوې تیارې پروژې لرو، نو که چېرته تصمیم داسې شو او د وضعیت همداسې دوام وکړو، مجبور استو چې هماغه ساحونه چې امنیت پکې نشته، جنګ دی پکې، هغې ساحونه تمرکز کړو، له امن ساحو ته راوګرځو او دلته خپل کار اضافه کړو.
یعنی هغه پروژې چې په نامنو سیمو کې دي، بدیل به هغه سیمو ته ورکړل شي چې امن دي. بل شکه چې دغه پروژو کې یو مهمه چې د ښوونځیو جوړولو پروژې وي چې د کلي او پراختیا وزارت تر مستقیم امر لاندې ترسره شوي، تر کومه ورسېدل؟
هغې خو کار روان دی جریان کې دی، هغې که زمونږ یو بودیجوي مشکل هم پکې پیدا کړی و، نو هغه انشاءالله اوس حل شوی دی. چون د شوراګانو په واسطه بیخیږي او مکتبونه جوړېږي، یو دا ټاکنه شوې چې دی، په دغه خاطر چې یو څه مالي تخنیکي مشکل هم پیدا کړی و، هغه مشکل اوس حل شوی دی. نو انشاءالله په دې څو ورځو کې به هغه مشکل حل شي او هغه باقي پیسې به زمونږ اکاونټ ته راشي، نو هغه به هغې ته به ادامه ورکړو. تاسو ته معلومه ده چې مونږ د هغه مکتبونو برخه په دوو کټګوري باندې ویشلې ده، چې یو اقراض او بل هغه د سودي فنډ دی چې دې کې مونږ باقي جانې نه پیسې اخلو او د سودي نه پیسې اخیستې. نو د سودي لا تر اوسه نه ده شروع شوې، هغه $50 میلیون پروژه چې وه چې شپږ سوه مکاتبو پکې ته هدف لاندې دي، نو هغه هم انشاءالله یو تخنیکي مشکل لري د سودي سره، هغه هم د حل کېدو په جریان کې دی، هغه هم شروع شوی او هغه بل مشکل حل شوی دی.
شکه چې جګړه د کار په کیفیت باندې او همدا ډول د بیو په لوړېدو باندې اغېز لري، اوس د دې لپاره څومره پام شوی دی؟
په نام نسیمو کې زمونږ یو مشکل هم دی چې هلته پروژه په تطبیق نه کړی شي. یو دا دی چې هلته د موادو رسول دي او بل د هغې نظارت دی. زمونږ خو تاسو ته به معلومه وي، زمونږ پروژې معمولا ډېر متواتر نظارت لري او زمونږ کارمندان ریګولر په تمام شکل باندې هغې نه نظارت کوي، ګوري د کیفیت او د کمیت په اړه باندې هغوی نه لیدنه کوي. نو چې کوم ساحه کې نه امنی ده، جنګ دی او یا مخالفین دي، هلته زمونږ سټاف زمونږ پرسونل د پروژو د مراقبت او د دید دپاره نه شي تللی، نو واضح ده چې هلته به کیفیت کم راځي. د ده په خاطر چې کیفیت یې خراب نه شي او بی کیفیته یو خدمات مونږ باندې په خبردار چې ماتلي کو، تر څو چې هغه سیمه کې دلته حکومت حاکم شي او مونږ ته اجازه راکړي چې مونږ تکراران او مکرران د هغې پروژې نه باز دي.
د ملي د سرخان پروژه هم تاسو تطبیق کړه، د یو برخې په توګه باندې تاسو مسؤول واست، که زما وروستۍ پوښتنه باندې راورغاړم چې بالاخره پایله یې څه وه؟
د ملي د سرخان برنامه خو لله الحمد ښه روانه ده، یوازې په هماغه ساحو کې چې جنګ دی هغلته هم یو ټاکنۍ شوې ده، درېدلې ده، نور مشکل پکې نشته دی. تر اوسه پورې مونږ په هغې برنامه کې کوم جدي مشکل نه دی پیدا کړی. مونږ هغه برنامه په دوو برخو ویشلې وه، چې هغه ساحې چې مونږ پکې شوراګانې لرلې تقریبا 130 ولسوالۍ وې، هغې کې شروع کړې وه لا د مخه، او هغه تقریبا دا د څه د پاسه څه کم 1 میلیون کورنۍ ته مونږ مواد توزیع کړي دي. او دا بله دوم برخه چې هغه غیر پوشش دي، چې هغه ساحې چې مونږ شوراګانې پکې نه وې لرلې، هغه هم چې اوس شروع کړي دي، هغې کې تقریبا 9600 شوراګانې دي، چې تر اوسه پورې مونږ 238 شوراګانو کې 2600 فامیلونو ته مواد توزیع کړی دي. هغه د کوچانو برخه کې تقریبا 2000 فامیلونو ته موږ مواد توزیع کړی دي. نو ان شاء الله چې هغه خروانه دغه کې دومره جدي مشکل نشته. د ولس کار دی، د ولس په واسطه باندې او د ولس په واسطه نظارت کیږي. خروانه دغه کې د جدي مشکل موږ ته پیدا کړی.
افغانستان د کلیو او پراختیا وزارت معین ښاغلی پوپل حبیبي صاحب له تاسو ډیره مننه.
تاسو نه مننه نه مننه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. په هنتونو ته په دې شرط زده کو د بیا پایل اجازه ورکړل شوې چې ټول محصولان به واکسین کوي، خو ځینې محصولان بیا د کورونا ضد واکسین تزړه نه کوي. په دې خبرونه کې په همدې اړه غږیږو چې ولې ځینې محصولان واکسین نه کوي او د واکسین په اړه خبرې شوې اوازې څومره رښتیا دي. د پوهنتونونو لبیا پایل سره ټول محصولان مجبور دي چې د کورونا واکسین وکړي او ځینې پوهنتونونه خو محصولان ټولګي ته هم نه پرېږدي چې د کورونا واکسین کارت نه لري. بېلابېلې اوازې او خبرې سبب شوي چې ځوانان د کورونا له واکسین څخه ځان لرې وساتي. ځینې داسې خبرې هم کېږي چې واکسین سخته ځاندردي او تبه لري. بله خبره دا هم کېږي چې دا واکسین ځوانان له اولاده غورځوي او دې ته ورته نورې اوازې هم شته چې ډاکتران یې نه تاییدوي خو په ځوانانو یې تاثیر کړی. په کابل کې درې محصولانې چې واکسین یې نه دی کړی په همدې اړه راته غږېدلې دي.
نوم مې رویا ده او د خصوصي پوهنتون محصله یم. نه، ما د کورونا واکسین نه ده کړی، ځکه په شروع کې موږ ته داسې خبرې وکول شوې د واکسین په باره کې چې موږ دې ته اړ شو چې واکسین ونه کړو. محصلینو تر منځ هم دا خبرې کښته پورته کېدلې او استادانو هم موږ ته دا خبره وویل چې بهرنیانو څه زموږ په ګټه جوړ کړی چې واکسین جوړ کړي. دا خبره مې چې واورېدلې نو داسې فکر مې وکړ چې باید واکسین ونه کړم.
نوم شوبه ده او د خصوصي پوهنتون محصله یم. ما کورونا واکسین نه ده کړی، ځکه چې پوهنتون کې دا موضوع ډېر جدي نه نیول کېږي. یو نه هم له موږ نه دا پوښتنه کېږي او نه هم زموږ نه کارت غوښتی دی چې تاسو واکسین کړی دی که نه. پوهنتونو کې هم دومره خاص توجه نه ورته کېږي چې موږ ته واکسین نه ورسیږي. نو ما هم لا تر اوسه په دې موضوع کوم اقدام نه ده کړی.
نوم مهدوه ده او د یو خصوصي پوهنتون محصله یم. ما تر اوسه واکسین نه ده کړی. خلک وایي چې واکسین بد تاثیر کوي او هغه خلکو چې کړی دی هم اورېدلي مو دي چې بد تاثیر یې پرې کړی دی او ګډ وډې اوازې هم دي، نو تر اوسه موږ هم نه ده کړی.
د یو خصوصي پوهنتون محصل سیف الرحمن غریبیار وایي د کورونا واکسین که څه هم په لومړي سر کې لږ ځاندردي لري خو وروسته یې تاثیر ښه وي.
په لومړیو ورځو کې بیخي په عذاب و مطب او ځاندرد تر یو څلور ورځو پورې، خو وروسته بیخي راحت سوم او ځینې نورې ستونزې وې چې هغه مې ورسره حل شوې، لکه الرجي، حساسیت او دغه ستونزې. لومړی ورځو کې خامخا ستونزې وي خو وروسته هیڅ ستونزه نه وي. هیله ده چې ټول محصولان واکسین وکړي ځکه ګټور ده.
لیکوال امین عزیزی چې خپله هم محصله ده وایي محصولان باید واکسین وکړي چې په ټوله کې د زده کړو بهیر لا بیا ځنډ سره مخ نه شي.
د زده کړیالانو لپاره د کووید واکسین تطبیقول ځکه اړین دي چې تر ډیره به د کورونا د خپرېدو له کبله د پوهنتونونو د تړل کېدو موضوع بهانه ورکه شي. خو دا چې ځینې زده کړیالان د واکسینو له تطبیق ډډه کوي لامل یې دا دی چې دغه واکسین له څو ساعته وروسته د انسان بدن د څو ورځو لپاره د شدیدو دردونو سره مخ کوي. ځینې خلک چې دی بیا د دغه دردونو سره د مقابلې توان نه لري، نو له دې کبله د واکسین له تطبیق ډډه کوي. خو زده کړیالان د ټولنې وادي برخه خنده مهمه واغزمنه برخه ده. دوی د دې سره سره چې باید خپل دغه واکسین تطبیق کړي، نور ته هم د تطبیق توصیه او پیغام ورسوي. هغه خلک چې په کورونا باور نه لري حتی د دغه زده کړیالانو پیغام کولای شي چې هغه هم د واکسینو د تطبیق لپاره وهڅوي.
دا چې د کورونا ضد واکسین څه ګټې لري او په دې اړه خبرې شوې اوازې څومره رښتیا دي، له ډاکټر فضل احمدزی سره مو په همدې اړه مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. د ډاکټر صاحب، په دې وروستیو کې افغان حکومت په محصلانو د کورونا واکسین جبري کړی او ویلي دي ک د زده کړو پروسه پیل شوې، نو یو شرط هم دا چې ټول محصلان به واکسین کوي. که په لومړي سر کې د دې واکسین په اړه معلومات راکړئ.
دا چې کورونا خپله یو ورسي آفت ده، نو اکثرا دغه د ورسي آفاتو دپاره په دنیا کې که پخوانه هم کومې وباوې تېرې شوې یا دا چې دا اوس د کورونا د وبا په شکل باندې ټوله نړۍ نیولې ده، د دې په خاطر باندې واکسینونه جوړیږي. اکثرا ټول هغه وایرسونه چې د په مقابل کې واکسین نتیجه ورکوي، یعنی دغه واکسین پریونټیبل وي یا قابل د وقایه وي، نو هغه واکسین بیا نتیجه ورکوي. مختلفې کمپنیانې دي چې د دې کورونا د وایرس د تداوی په خاطر د وقایه په خاطر باندې واکسینونه جوړ شوي دي. دا مثلا جانسن اینډ جانسن واکسین ده، که استرازینیکا واکسین ده، او یا دا چې نور مختلفې واکسینونه دي. ټول هغه واکسین چې کله جوړیږي او بیا د غیر نو وروسته په دې باندې مختلف ټریلونه کیږي، طاقت کیږي، د طاقت نو وروسته د دې هغه مسؤلیت چې کله حاصل سو او دبليو شو دا پاس د غیر نو وروسته بیا په خلکو باندې د عملی تطبیق صورت نیسي. دا کوم واکسینونه چې اوس فیلند لپاره دي، دا ټول د دبليو شو نه سند لري، دا ټول مسؤونه دي. دا ټول واکسینونه لا اتیاف ستنه پورته د دې هغه وقایوي شکل ده، یعنی په بدن کې معافیت یا ایمیونیټی یا هغه انټی باډی چې د دې وایرس په مقابل کې رامنځته کیږي، هغه رامنځته کیږي تر څو چې بیا په آینده کې کله چې خدای مکر دغه وایرس زموږ استاسو بدن ته داخل شي، نو مخکې له دې نه چې زموږ استاسو بدن کې مشکلات رامنځته کی، هغه انټی باډی چې د همدغه وایرس په مقابل کې رامنځته شوی وي، نو هغه همدغه وایرس له منځه وړي. واکسین په خپل د هماغه مربوطه مرض وایرس عمل شکل دا چې مرض د تولید د ورتیا نه لري، بلکې د مرض د وقایې په خاطر باندې په بدن کې انټی باډیانې جوړي، انټی باډیانې تشکیلوي چې همدغه انټی باډی بیا پاینده کې د همدغه وایرس چې کله زموږ ساسو بدن ته داخل شي لمین زوړي.
ډاکټر صاحب، ځینې داسې خبرې هم کیږي چې دا کورونا واکسین ځاندردی لري، یا ځینې داسې نورې اوازې او خبرې هم شته، دا خبرې څومره رښتیا دي؟
اصلا اول خدای دا چې باید دغه واکسین په خلاف باندې کوم منفي تبلیغات هغه د علمي منفي تبلیغات روان دي، نو په هماغه اساس باندې دوی هم دا چې وقته کوي چې دغه واکسین ضرر لري. در حالی کې همدغه جانسن اینډ جانسن واکسین په هر یو میلیون نفرو کې یو سایډ افیکټ لري چې هغه ته گل بلیډر سندروم وایي. نو دا چې په یو میلیون خلکو کې رامنځته کیږي، د دې هغه واقعیت یعنی په نشت حساب دي، نور د خاص اورز جانبي نه لري، او له دوا ته ونه نیول تر 3% پورې دا زموږ ستاسو په بدن کې اغه انټی باډیانې دیغو ټایټر امنس کیږي تر سوچ د وایرس بیا پاینده کې زموږ ستاسو بدن ته شکل داخل سي، اغه مخیل دینه چې مرض ایجاد کی اغه لمینځ وسی. هدف می داده چې د ټول واکسینونه خصوصا چې زموږ ستاسو په هیواد کې اوس فیلند لپاره جانسن اینډ جانسن کمپنی واکسین چې زیات وارد شوی ده، او غواړي چې اکثرا دولتي مامورین وي، که مثلا د اردو ملي او د پولیس یا امنیتی منصوبین وي، همدارنګ محصلین او متعلمین او استادان د همدغه واکسین لاره نه واکسین شي. زما ورته توصیه دا ده چې دا د هیڅ غیر علمي او غیر اکاډمیک منفي تبلیغاتو ته غاړه کې نږدي او واکسین شي، تر څو چې هم خپل ځان ته او هم خپل فامیل ته او هم خپل هیوادوالو ته د مسؤلیت لاره رامنځته کړي وي. نو په همدې اساس باندې څوک چې د دې واکسین په خلاف باندې تبلیغ کوي، هغوی اولن باید مطالعه وکړي چې آیا دا کوم خبره چې په دې رابطه باندې کیږي آیا دا واقعیت لري، که اسې دا واقعیت نه لري دي. نو په همدې اساس باندې زما ورته توصیه ده دا چې دغه هر څه چې خلک تبلیغ کوي د غیر علمي دي، غیر اکاډمیک دي، د یو ډاکټر او متخصص په صفت باندې زما ورته توصیه ده چې باید همدغه چانس نه استفاده وکړي، ځانونه باید واکسین کړي تر څو چې پاینده کې دې مرض دغه ناخوالو او اختلاطاتو څخه مسؤل پاتې شي.
مننه ډاکټر صاحب. یو بل خبره دا هم کیږي چې دا واکسین چې کیږي دا ځوانان لاولات غورځوي، د دې اوازې په اړه تاسو څه وایست؟
د ټول غیر علمي خبرې دي، د ټول منفي تبلیغات دي، د همدغه منفي تبلیغاتو پر اساس باندې د خلکو اذهان مغشوشوي تر څو چې دغه واکسین څخه ډډه وکړي. نه د بې اولادي سبب کیږي دا واکسین، نه د رواني ستونزو او مشکلاتو د ایجاد سبب کیږي، دا کاملا غیر علمی غیر اکاډمیک خبره ده. بیا هم د یو ډاکټر په صفت باندې زما ورته توصیه دا ده چې په دغه پروپاګندو باندې، په دغه منفي تبلیغاتو باندې اعتقاد ونه کړي، باید ځانونه واکسین کړي. خدای مکړه د سی حالت داخل نشي چې به افسوس او ارمان کوي په هغه وخت کې بیا واکسین یا دغه 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 وقایه دغه دواګان بیا هیڅ فائدہ نه لري ځکه وایرس په تبابت کې اساسي او فندمنټل تدابیر نه لري کورونا هم یو وایرسي آفت یوازینی او د ټولو نه خلره که هغه ماسک ده که هغه فاصله مراد کول دي که هغه اجتماعاتو کې نه ګډون کول دي که هغه د لاسو پریمینځل دي د حفظ الصحې مراد کول دي له دغه ټولو څخه دی واکسین د تطبیق د دې وبا د مخنیوي په خاطر باندې له ټولو نه مؤثر او مهمه لاره واکسین ده نو زما ورته توصیه ده چې باید واکسین وکړي د خلکو په منفي تبلیغاتو پسې لاړ نشي ځکه که چیرته داسې وای نو WHO چې په ټوله دنیا کې یو صحي سازمان ده نو هغوی خو نه غواړي چې ټوله دنیا وګړي یا بې اولاده شي او یا هغوی په رواني ستونزو باندې اخته شي چې په آینده کې بیا کوم بله مشکل وي موږ تاسو باید خپله عقلا منطقا باید سوچ وکړو چې آیا دا بعضې خبرې کېږي دا کوم علمي اساس لري که نه لري خو که چیرته بیا موږ ته یو موضوع مشکوکه وي نو باید کوشش وکړو چې په هغه رابطه باندې یو څه مطالعه وکړو اسې اوایي د اوازې په شکل باندې باید موږ تاسو مخته لاړ شو
مننه د پای پوښتنه مو ډاکټر صاحب دا ده چې ځوانانو ته له کوم عمر څخه باید واکسین پیل شي یعنې تنکیو ځوانانو ته هم ضروري ده که نه
او دغه د واکسین تطبیق معمولا د 16 کلنۍ نه وروسته د تنکی ځوانانو لپاره ټول هغه څوک چې هغه نوې بلوغیت ته داخل شي د بلوغیت مرحله ته داخل شي هغوی کولی شي که نر وي که ښځې وي هغه باید واکسین تطبیق کړي مظلوغ باید حتما دغه واکسین تطبیق کړي حتما یې باید تطبیق کړي او حتما یې باید تطبیق کړي ځکه چې محصلین چې کله پانتونونه یا مکتبونه شروع کیږي هلته بیرته اجتماعات زیاتیږي که چیرته خدای مکړه دوی په مابین کې یو څوک په دې باندې هغه وي مسابي بیا کولی شي چې ټول سمته دا وایرس انتقال شي زما توصیه ورته دی ډاکټر په صفه داده چې غوی ټول باید دا واکسین تطبیق کړي مخکې دینه چې ناوخت شي باید واکسین تطبیق کړي چې وقایه له تداوی څخه ډیره زیاته بهتره ده
درنو اوریدونکو دا وته دیونه د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تر بیا ښه وخت ولرئ
کٹ میں واقع تو رخا لمبی اڑین بجے کما زما جانان چکت میں واقل تو رخاو لمبی وین کم بجے کما زما جانان بتر سو پوری جدا گلوان کم بجے کما زما جانان کما زما جانان بچے رے گریوان گردم ترسو بچے رے گریوان گردم آخر بزر ربان جس بچے میان کم بجے کما سما جانا آخر بزر ربان جس بچے میان کم بجے کما سما جانا